درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموما د دې لسو بجو د خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې وي، خو مخکې تر هغې خبرونه او څو رپورټونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونو ته ارګوایی د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت سربیره به د بهرنیو چارو وزارت کې د ولسمشر غنی په حکم د ټاکل شوي هیئت لخوا ارزونه او تفتیش دوام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په افغانستان کې په وروستۍ ملکي مرګ ژوبلې خواشینی ښودلې ده، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د هغه پریکړه لیک د مسودې پر ضد رایه ورکړه چې روسیې او چین د سوریې په عدلي ولایت کې د وضعیت په اړه جوړ کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. ارګوایی د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت سربیره به د بهرنیو چارو په وزارت کې د ولسمشر اشرف غنی په حکم د ټاکل شوي هیئت لخوا ارزونه او تفتیش دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مامورینو د ټاکلو د څرنګوالي په اړه د ولسمشر غنی لخوا د څېړنو حکم د افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت سره مخ شوی و، او ولسمشر ته یې په یو لیک کې لیکلي و چې د ټاکنیزو سیالیو په ورځو کې دی د دې څېړنې حکم وځنډوي ځکه د ده په وینا دا کمپاینی بڼه غوره کوي. ټینګار کړی و چې دا څېړنه دې تر انتخاباتو وروسته بل حکومت ته وسنډول شي، خو ارګ پرون په یوې خبرپاڼه کې ویل د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسمشر واکونه واضح دي او هیڅ مرجع د ولسمشر د حکم د ځنډولو حق نه لري. د ارګ په وینا ټاکل شوی هیئت به خپلو څېړنو ته دوام ورکړي. د ولسمشر غنی لخوا د بهرنیو چارو په وزارت کې د څېړنو حکم وروسته لاغه ورکړل شو چې د زمري میاشت کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څار د ګډې خپلواکې کمیټې په خپاره شوي ریپورت کې وویل شول د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د کارکوونکو استخدام او بهر ته د لیږلو پروسه په شفافه توګه نه ترسره کیږي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څار د ګډې خپلواکې کمیټې د ریپورت له مخې له 2010 میلادي کال څخه تر 2010 میلادي کال پورې د بهرنیو چارو په وزارت کې استخدام 40% چارې لازموینې پرته ترسره شوي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله غندلې. د دې سازمان د بشري حقونو او د امنیت د برخې مسؤلې دافنی ایویاتار په یو بیان کې د پنځشنبې د ورځې پیښو ته په اشاره ویلي، په افغانستان کې یوه بله خونړۍ ورځ وه او یو وار بیا ولسي خلکو د هغه تاوتریخوالي پور پرې کړ چې پکې وسلوال افغان حکومت او امریکایي ځواکونه ښکېل دي. نوموړي دا څرګندونې د هغه رپورټونو په عکس العمل کې کړي چې وایي ننګرهار په خوږیاڼیو کې د داعش پر اهدافو د بی پیلوټ الوتکې برید یو شمیر عام جلغوزي ټولونکي وشلي. همدارنګه پرون د زابل په قلات خار کې د یو روغتون ته څیرمه د طالبانو موټری بمی برید روغتون ویجاړ او پکې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه شل کسان وژل او تر نوي زیاتې ټپیان کړل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د داعش پر اهدافو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې چې ښایي یو شمیر عام بزګران پکې وژل شوي وي د نه منلو دی او د ولسي خلکو د ژوند په وړاندې د سختې بې پروایۍ څرګندونه کوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي د وزیرو په تنګي کې د بی پیلوټ الوتکې برید د داعش پر اهدافو شوی او 14 کسان پکې وژل شوي او 8 ټپیان دي. د ننګرهار د چارواکو په وینا که هم برید سیمې ته نږدې د خلکو کورونه نشته، خو دغلته د جلغوزیو د ټولولو لپاره یو شمیر خلک موجود و. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي رسنوي ته ویلي په دې هوایي برید کې 13 جلغوزي ټولونکي وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند ویلي په ننګرهار کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه ترلاسه کړي او د حقیقت موندلو لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره کار کوي. بلخوا ملګرو ملتونو په زابل کې د طالبانو پر هغه برید ژور اندېښنه او خواشینی ښودلې چې پکې د قلات خار روغتون ویجاړ او لسکونه کسان پکې مړه شوبل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سمبالګر زلاتن ملیسچ په یو بیان کې ویلي په زابل کې روغتون ته څیرمه پر موټری بمی برید چې قربانیانو کې ناروغان، ډاکټران او د روغتون کارکوونکي شامل دي په ژوره توګه خواشینه شوی. د نوموړي په وینا روغتون سخت ویجاړ شوی او دا مهال له فعالیت لوېدلې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سمبالګر زیاته کړې چې لومړنیو خدماتو ته په افغانستان کې لاسرسی بېله دي هم ستونزمن دي او دا ډول پیښې دا ستونزې نورې هم زیاتوي. د نوموړي په وینا زابل یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د خلکو لپاره د ژوند اسانتیاوې پکې تر ټولو کمې دي او دغلته په سلو کې 60 وګړي له روغتیایي کلینیکونو لږ تر لږه د 2 ساعته په واټن اوسېږي. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پر خپل دې دریز ولاړ دی چې د ډیورن کرخه به هیڅکله د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه په رسمیت ونه پیژني. د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون په دې اړه په یوه اعلامیه کې کړې. د تورخم لار د تیرې چهارشنبې په ورځ د څلور ساعته تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. په دې اړه مراسمو ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ورغلی و. په هغه عکسونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي لیدل کېږي چې په تورخم کې پر دروازه په لګېدلې لوحه د تورخم سرحدي ترمینل لیکل شوی دی. افغان لوری چې دغه د تورخم سیمه د سرحد په توګه په رسمیت نه مني او د ډیورن کرخې ته د یوې فرضي کرخې په سترګه ګوري، په دې اړه د ګڼو افغانانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې انتقادونه شوي چې ولې پر دې لوحه د سرحد کلمه لیکل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو هغه پریکړه لیک مسودې پر ضد رای ورکړي چې روسیه او چین د سوریې په عدلي ولایت کې د وصیت په اړه جوړ کړی و. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس کړي. د امنیت شورا نهو غړو چې امریکا، فرانسه، جرمني، برتانیا، بلجیم او کویت پکې شامل دي، د پریکړه لیک ته منفي رای ورکړي. چین او روسیه د ملګرو ملتونو له سازمان نه غوښتنه کړې وه چې په عدلیب کې د اوربند ملاتړ وکړي او ټینګار یې کړی و چې په اوربند کې هغه پوځي عملیات نه شاملېږي چې په سوریه کې د پاتې تروریستي ډلو پر ضد ترسره کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران په اړه ویلي چې دوی غواړي چې هغه لانجه چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې وروسته راپورته شوې په سوله ییز ډول حل شي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر په 14مه حملې وشوې. دې مسلې په سیمه کې کړکیچ په بېساري ډول زیات کړ. مایک پامپیو چې په سعودي او متحده عربي اماراتو کې له خپلو متحدانو سره کتلي پرون وویل چې په سیمه کې په بېساري ډول کلک اتفاق پر دی چې د سعودي پر تاسیساتو حمله ایران کړي. ایران دا تور رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په متحده عربي اماراتو کې خبريالانو ته وویل موږ ګټورې خبرې وکړې، زه دلته واستول شوم چې پر دې وپوهېږم چې زموږ ملګري او متحدان د ایران د جمهوریت له لوري ګواښ ته څه ډول ګوري. زه خپل هدف ته ورسېدم او کولای شم چې ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه چې څرنګه پر مخ لاړ شو مهم معلومات ورکړم. په یمن کې حوثي ملیشه وسلوالو مخکې ادعا کړې وه چې حمله دوی کړې، خو واشنګټن او ریاض پر تهران تور لګېدي. دوستانو خبرونو مل ازادي راډیو نو اوریدل لکه مخکې مو چویل د خبرونو زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې څو ریپورټونه او معلوماتي مطالب راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلزاد پرون د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته احضار شوی وو، خو د سوالونو او ځوابونو د مجلس د بندو دروازو تر شا وو. تر هغه وروسته بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی مرستیالې الیس ویلز د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته خبرې وکړې او په افغانستان کې د سولې په اړه د شوو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی مرستیالی الیس ویلز پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. او ویل چې په وروستي یو کال کې زیات پرمختګ شوی دی. الیس ویلز ویل د هغو مسلو جزئیات نشي څرګندولی چې مذاکره ورباندې شوی، خو د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې هر څه په شرایطو تړاو لري. د جوړجاړي له لارې داسې سیاسي توافق چې زیاتو افغانانو ته د منلو وړ وي د دوامدارې سولې لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. دې ته د رسېدو لپاره موږ په وروستیو 12 میاشتو کې ډېر مهم پرمختګونه کړي دي. طالبانو له امریکا سره ډیالوګ پیل کړی او په سږ کال په جولای کې یې له خپلو وطنوالو سره د افغانستان د حکومت د چارواکو په ګډون یې له خلکو سره خبرې کړې دي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انګل وویل چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د شنیت پر اساس په داسې پروسه کې شامل شي چې د ټولو افغانانو ترمنځ روغې جوړې ته لاره برابره کړي. الیوت انګل ډیموکرات او د نیویارک استازی دی. هغه وویل د افغانستان د سولې په تړاو لا هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي او له دې سره چې ولسمشر ټرمپ پروسه لغوه کړه نه پوهیږي چې له دې ځایه به پر کوم لور حرکت کوي. الیوت انګل وویل حقیقت دا دی چې تر 18 کاله جګړې وروسته طالبان لا هم شته. موږ متاسفانه باید د دې حقیقت سترګې پټې نه کړو. او دا خبره هم سمه ده چې له دوست سره سوله نه وي. تاسو باور وکړئ چې د بیا پیل لپاره لا هم زمينه شته. طالبان غواړي چې زموږ عسکر له افغانستانه ووزي او موږ هم غواړو چې خپل عسکر کور ته ستانه کړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 9 وویل چې له طالبانو سره مذاکرې لاغو شوې. ډونالد ټرمپ له طالبانو سره مذاکرې د کابل په 2 میکرویانو کې تر یوې حملې وروسته لاغو کړې چې زیات شمېر ملکي افغانان او یو امریکایي عسکر پکې ووژل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلزاد په غیر مترقبه ډول د سپتمبر په 15 نیټه له کابل قطر او بیا واشنگټن ته ستون سو. دا نه ده څرګنده چې زلمی خلزاد پرون د بندو دروازو شاته د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته څه ویلي دي. دا هم نه تجوته سوي چې د خلزاد د ایثار غونډه ولې د بندو دروازو شاته وه. د امریکا د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې سه شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې که وسوال طالبان د سولې د خبرو بیا پیل غواړي باید خپل تعهد سولې ته څرګند کړي.
زما رایه زما حق.
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
تاسو موږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځني سپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کیږي. افغان حکومت یو اربیا ټینګار کړی چې طالبان د سولې د خبرو د ځنډ او ټول تاوتریخوالي اصلي عاملان دي او که دغه ډول سوله غواړي او که دا ډله سوله غواړي باید د تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. په همدې حال کې د طالبانو یو ویان دوی چې د دوی دریز د سولې په برخه کې په خپل ځای دی او د دې ټولو ستونزو د حل لاره له امریکا سره خبرې او د هوکړې لاسلیک کول دي. د طالبانو دغه ویان له امریکا سره د خبرو د پایل په اړه خبرې مخکې له وخت څخه بللي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات وړاندې کوي. ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرېږي.
افغان حکومت په داسې حال کې چې د عامو افغانانو د وژل کېدو اصلي عاملین طالبان یادوي، خو یو ځل بیا له دې ډلې غواړي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو لپاره کښېني. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان د سولې د خبرو د ناکامېدو اصلي عاملین بولي او وایي که دغه ډله غواړي چې بیا خبرو ته کښېني په لومړي سر کې دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د سولې د خبرو ناکامېدل طالبان او هغه بریدونه چې دغې ډلې د عامو افغانانو د وژل کېدو په خاطر کړی دی، په هغه پروسه کې چې تاوتریخوالی وي سوله نه ټینګیږي. که دغه ډله غواړي چې په واقعیت سره د سولې خبرو ته کښېني له افغان وژنې څخه د لاس واخلي. دا د امکان وړ خبره نه ده چې له یو خوا افغان وژنه کوي او له بل خوا د سولې خبرو ته کښېني.
روی یک موضوع گیری تاکید کنند که خواهان آغاز یا سرگیری کنند پروسه است.
په همدې حال کې پاکستان هغه هیواد چې تل د افغان حکومت لخوا له تروریزم سره پر نه مبارزې تورن شوی. د دې هیواد لومړی وزیر نن د افغانستان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې. ښاغلی صدیقي وایي چې ولسمشر له ښاغلي عمران خان څخه غوښتنه کړې چې د تاوتریخوالي د راکمېدو او د سولې په پروسه کې لازمه همکاري وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغه مهال په ټپه ودرېدي چې طالبانو په کابل کې د یو موټر بم برید په نتیجه کې د 12 کسانو په ګډون یو امریکایي سرتیری وواژه. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي خبرو د بیا پیل خبر ورکړ. خو د طالبانو یو ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې کله به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي وویل په دې اړه خبرې وړاندې له وخت څخه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ډلې دریځ د سولې خبرو په تړاو په خپل ځای دی. هغه وویل چې د افغانستان د ستونزو حل د خبرو له لارې ممکن دی، خو د امریکا له لوري دغه خبرو ته زیان ورسېده. په ورته وخت کې په نړیوالو چارو کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي که طالبان غواړي چې سوله وکړي د تاوتریخوالي پر ځای د سولې په اړه خپل دریځ واضح کړي. سیاسي کارپوه هارون میر دوی د خلکو یوه غوښتنه دا ده چې د مذاکرات د بیا پیل سره باید تاوتریخوالی ودرېږي. ډېر ستونزمنه ده چې تاوتریخوالی هم روان وي او نتیجې ته هم ونه رسېږو. مذاکرات ډېر مهم دي او په دې مذاکراتو کې باید په اوربند او د طالبانو لوري د خلکو د وژنې په موارد باندې بحث وشي. د طالبانو کړنلاره تر دا مهاله روښانه نه ده. د افغانستان راتلونکي په اړه یې روښانه دریځ نه دی واضح چې خلک د هغه دریځ په اساس قضاوت وکړي. اوس باور دا دی چې طالبان له امریکا سره د خبرو کولو لپاره ښکاره کړنلاره نه لري، خو دا چې د دې روانو نامعلومو حالاتو اړخ کله معلومیږي وخت ته اړتیا ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.